بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوړه کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، هم سیم افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه، د 2022 میلادي کال د فروری 18مه او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر د یوې لمسی او د حضرت امام حسین علیه السلام د پاڅون د ژغورنې بیرغواله حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د تلین له کلیزې سره هم برابر ده، چې په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. له دې وروسته د تسیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د فروری د 14مې د پاڅون په کلیزې کې بحرین ته د اسرائیلو د لومړي وزیر د سفر په حق لده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د الهي نومونو نومي لاړه نننه برخه اورېدلی شي. د خبرونې په پای کې بیا هم د پتیریونه کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام دراورو، چې زموږ د یو ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اټومي خبرو اترو مرکزي ټیم مشر وویل بل هر وخت زیات یوې ښې موافقې ته نږدې شوی یو. د پاکستان ولسمشر له ایران سره د ځایي اسعارو په اساس د تجارتي مبادلاتو وړاندیز وکړ. حامد کرزی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د لویې جرګې د جوړولو زمینه برابره کړي. او د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي وویل خپل زیاتره توغندي په ګایډډ توغندیو بدل کړي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خوله یوې وړې شاندمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړي مرکزي علي باکری کنی بیګا په ویانا کې د نړیوالو اټومي خبرو اترو په باب خپل یو پیغام کې ولیکل. له اونیو کوټلو خبرو اترو وروسته له بل هر وخت زیات د څلور جمعیو ډلې له مرکزي ټیمونو سره یوې ښې موافقې ته ډیر نږدې شوي یو. البته کله د هر څه په باب سره پخلا شوي نه یو، نو ګواکې د هیڅ شي په باب کومه موافقه نه ده شوې. خغلی باکری کنی وویل له زیات غوښتنې ډډه کول او د تیرو څلورو کلونو تجربې ته توجه کول د دغه هدف د پوره کېدو لازمه ده. ایران په ویانا کې خپل ایجنډا مشخصه کړې ده او خپل سیاسي فیصلې هم ترسره کړې دي او اوس وخت را رسیدلی چې لویدیځوال دی په سیاسي فیصلو کولو سره نهایي موافقې ته د رسیدا لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې د اټومي خبرو اترو د مرکزي ټیم مشر میخایل اولیانوف هم د ایران په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي راب مالی سره د لیدو کاتو د عکس په خبرولو سره په خپل ټویټ کې لیکلی دي کوټلي مشورې له کوم ځنډ پرته همغه راز روانې دي. له دې سره په یو وخت د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس هم بیګا په یو لړ څرګندونو کې وویل د پیچلو خبرو اترو په وروستیو مرحلو کې یو. البته باید یو ځل بیا ووایم چې د ویانا د خبرو اترو په باب د ایران او امریکا مستقیمې خبرې اترې د موږ په ګټه وي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اړوند مسولانو په کراتو ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت په یو واحد متن کې او د ویانا د خبرو اترو د موافقې په نهایي متن سره د خپلو ملي ګټو له ضمانت او د خپلو رواو غوښتنو له لحاظ کولو پرته بل هیڅ شی نه تعقیبوي. او د ایران دا سیاست لا جمع نړیوال اټمی موافقه څخه په وتلو کې د امریکا د بد عہدۍ او د ایران د ملی ګټو د نه تضمینې دا د تجربې په سبب تل پاتې دی. د ایران او پاکستان ترمن د ځایی کرنسۍ په اساس د تجارتي معادلات وشي. د اسلام آباد چاپ بزنس ریکارډر اقتصادي خبرونې راپور ورکړی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی له ایران سره د تجارتي ملګرتیاو د اسانولو په موخه سره د پاکستان اړوند چرواکو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ له ځایی اسعارو څخه د استفادې پلان وړاندې کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي دی د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دغه هیواد مرکزی بانک مشر او همدارس د ملي عایداتو د ادارې یا اف بی آر مشر ته حکم ورکړی چې د ځایی اسعارو له لارې دی له ایران سره د دوه اړخیزو تجارتي معادلاتو لپاره درست لازم ترتیبات برابر کړي. کابو درې میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د ترکمنستان په پلازمینه کې د ایکو موسسې د سرمشرزي په څنډه کې د اسلامي ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو د ژورتیا په اهمیت په ټینګار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو چارو د پراخولو او د اقتصادي تعاملاتو د اسانولو لپاره د ګډو غونډو د ترسره کېدا غوښتنه کړې وه. ایران او پاکستان په تجارتي مبادلاتو زمینه کې د یو بل بشپړون کې حسابېږي چې د شیانو د ترانسپورټ او ترانزیت د محصولاتو د ګمرکاتو او ټیرفونو د اسانولو او کمولو او د سرحدي بازار چو د پراخولو په شمول د ملګرتیا او پراختیا سره ډېرې مشکلات ختمولی شي. د پاکستان امنیتي ځواک د بلوچستان صوبې په مختلفو سیمو کې په همدا ورستیو کې د ترهګرو او بیلتون غواړو په ضد عملیات تیز کړي. ویل کېږي چې بېګاهي د ځینو ترلاسه شویو اطلاعاتو په اساس د دغې صوبې په بلیده ضلع کې په انجیرکان غرونو کې په یو لړ عملیاتو کې د بلوچ بیلتون غواړو پر یوه پټنځای برید کړی چې په نتیجه کې شپږ ترهګر هلاک شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویندي بابر افتخار له دغو عملیاتو وروسته په یو لړ څرګندونو کې وویل دغه ترهګرو د بلوچستان صوبې په مختلفو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او عامو ځایونو باندې په حملو کې بشپړ لاس درلوده. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې افراطي او اورپکو ترهګرو او بیلتون غوړو ډلو ټپلو په خپلو کې سره لاسونه ورکړي او د دغې سیمې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی او د عمومي ځایونو او حکومتي ځواکونو په ضد یې بې شمېره جنایتکار اقدامات هم کړي دي. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې عیني شاهدان وایي د پاکستان له خاورې تیر مخام د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ پر اړوندو سیمو توغندوی بریدونه شوي چې یو لړ تاوانونه یې اړولی دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
پاکستانی پوځیانو بیا پر کونړ ولایت توغندویز بریدونه ترسره کړي دي. عیني شاهدان وایي پاکستانی پوځیانو تیر ماښام د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ پر اړوند سیمو توغندویز بریدونه ترسره کړي چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د شاهدانو په رونا په دغه بریدونو کې یو ځایي وګړی ژوبل شوی او لسګونه څاروي پکې وژل شوي. همدارنګه د استوګنې یو شمېر کورونه ړنګ شوي او ګڼ شمېر کورنۍ په سړه هوا او د شپې په تیاره کې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو بیا د درې تنو ملکي وګړو د ژوبلېدو خبر ورکړی. تر اوسه نه ده معلومه چې په کونړ کې میشتو طالبانو هم د پاکستاني پوځیانو د توغندیزو بریدونو ځواب ورکړی که نه. د کونړ ولایتي ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې د طالبانو د موقت حکومت د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو کونړ ته د سفر پر مهال دغلته ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې پر کونړ د پاکستاني پوځیانو هر ډول بریدونه بې ځوابه پرې نږدي. پاکستان وایي دا بریدونه په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو ترسره کوي. خو طالبان وایي په کونړ کې د پاکستاني طالبانو مرکزونو نشته. د دغه بریدونو زیان یوازې ځایي ولسي خلکو ته رسیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
طالبان دې د راتلونکي په اړه د فیصلې لپاره سملاسي لویه جرګه جوړ کړي. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په یو لړ څرګندونو کې ویلي د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مخکې دی د لویې جرګې په جوړولو سره ولس باید د حکومت د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. حامد کرزي دغه راز وویل طالبان باید د یوې ملي ناستې یا لویې جرګې د جوړولو زمینه برابره کړي چې په هغې کې ولس د هیواد د راتلونکي په اړه فیصله وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د فرانس څلورش ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي هغه او عبدالله عبدالله د یو لیک په لیږلو سره رسمن له طالبانو غوښتي دي چې لویه جرګه دې جوړه کړي او هیواد ته د سیاستوالانو د بیرته راګرځېدا لپاره شرایط برابر کړي. د حامد کرزی دغه څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو ویندو زبی الله مجاهد څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د لوی جرګې د جوړېدا په باب د حامد کرزی په وړاندیز غور کوي او مقاومت په جهات او خپل وینو سره د لبنان هویت ساتي. فارس خبری اژانس راپور ورکړ د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله بیګا د مقاومت د شهیدو قوماندانانو د یاد او خاطرې د درنښت په دستورو کې په خپل وینا کې د حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مبارکۍ ویلو سره روښانه کړې ده. کله چې د امام علی علیه السلام نامه یادوو نو د خداوند متعال شکر کوو او د خپل مور او پلار هم مننه کوو چې موږ یې له ماشومتوبه د هغه بزرګوار له عشق او مینې او پیژندګلوۍ سره روزلی یو. سید حسن نصر الله دغه راز ویل په اوس نن سبا د اسرائیل له بحران ځپلي او پوځ او جنایتکار رژیم په وړاندې درېدلی یو او په دغو شرایطو کې ځینو هیوادونو له غاصب رژیم سره خپل اړیکې یادې کړې څو نیواګر دښمن لپاره د پیسو په ډالۍ کولو سره خپل ژوند او څوکې وساتي او د جنایتکار رژیم ژوند هم اوږد کړي. هغه په عین حال کې ټینګار کړی موږ دغه توان منلی لرو چې خپل په زرګونو توغندي په ګایډر توغندیو بدل کړو او له مودو راهیسې مو د ډرون جوړول هم پیل کړی دي او اسرائیل چې د موږ د توغندیو د ځایونو په موندلو پسې دي باید پوهه دې شي چې موږ خپل توغندي یو ځای نه ساتو او په بې صبرۍ سره د تاسو په انتظار کې یو. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزت منوریدونکو اوسم بهرین ته د اسرائیلو د لومړي وزیر د سفر په باب تبصره دراورو. د بهرین د علی خلیفه رژیم په ضد د بهرین د خلکو د پاڅون له یو لسمې کلیزې سره هممهاله د سیونیست رژیم لومړی وزیر نفتالی بینټ د بهرین د بادشاه حمد بن عیسی په رسمي بلنې سره دغه هیواد ته سفر کړی. د 2022 میلادي کال د فروری 14 نیټه د آل خلیفه رژیم په ضد د بهرین د خلکو د پاڅون له یو لسمې کلیزې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې د بهرین خلکو په تیر یو کال کې په ځلونو د مظاهرو په جوړولو سره سیونیستي رژیم سره د بهرین د اړیکو له رغونې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د دغه خونخوار رژیم لومړی وزیر نفتالی بینټ د فروری په 14 د بهرین د بادشاه حمد بن عیسی په رسمي بلنې سره دغه هیواد ته سفر وکړ او د آل خلیفه رژیم د چارواکو لخوا رسمي هرکلی هم شوی دی. نفتالی بینټ د سه شنبه په ورځ د بادشاه له زوی او ولیعهد سلمان بن حمد آل خلیفه او د دغه هیواد د کابینې له ځینو نور وزیرانو سره د بادشاه په ماڼۍ کې لیده کته وکړل او دغه راز یې د بهرین له پاچا سره هم ولیدل. بهرین ته د نفتالی بینټ سفر په داسې حالاتو کې ترسره شوی چې د سیونیستي رژیم د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید د 3 ستمبر په وروستیو کې د سفره د خلاصولو په موخې سره منامې ته تللی وو. همداراز د سیونیستي رژیم د جنګ وزیر بینی ګانس هم څو ورځې مخکې دغه هیواد ته په سفر تللی وو. بینی ګانس په خپل سفر کې د بهرین د دفاع له وزیر عبدالله بن حسن النعیمی سره یوه امنیتي موافقه هم لاسلیک کړې چې د تاریخي موافقې په توګه یاد شوې ده. که څه هم بهرین ته د بینټ د سفر هدف د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو د لارو چارو لټول او د سیمیزو حالاتو ارزونه بلل شوی خو په حقیقت کې دغه سفرونه نورې موخې هم تعقیبوي. مهمه موضوع دا ده بهرین ته د نفتالی بنی ګانس او د نفتالی بینټ سفرونه د فروری په میاشت کې شوي دي. د آل خلیفه رژیم په ضد د بهرین ولسی پاڅون هم د 2019 میلادي کال په همدغه فروری میاشت کې پیل شوی وو. د بینټ سفر د آل خلیفه رژیم په ضد د بهرین د خلکو د ولسی پاڅون په کلیزې کې ترسره شو. بهرین ته د اسرائیلي چارواکو د سفرونو لپاره دغه وخت ټاکل په دې معنا دی چې آل خلیفه رژیم د اسرائیلو په ملتیا سره د بهرین د ولسی پاڅون د بې اعتباره کولو په لټه کې دی. بله موضوع دا چې د بهرین ولس د ابرام موافقې او بهرین ته د اسرائیلي چارواکو د سفر سخت مخالف دي. علی خلیفہ رجیم او د سیونیستی رجیم چارواکی د بهرن د خلکو په مخالفتونو د سترګو په پټولو سره د دغه هیواد اکثریت خاریزو د غوښتنې په خلاف ګام پورته کوي. په دې خاطر دغه منحوس سفرونه په غرضی پلان شوی او هدفمنه توګه ترسره کیږي. دغه راز بهرن ته د سیونیستی رجیم د چارواکو سفر د علی خلیفہ رجیم د واکمنې نه مشروعیت نور هم زیاتوي. د بهرن د علی تشیع مشر شیخ عیسیٰ قاسم هم دغه هیواد ته د سیونیست رژیم د لومړي وزیر د سفر په غبرګون کې ټینګار کړی چې د بهرن سلوړې ولسبا په خپل هیواد کې د یوې شیبې لپاره هم د سیونیستانو شتون ونزغمي او خپل مقاومت به دوام ورکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینې و منی عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بله پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 15مې او د 2022 میلادي کال د فروری له 18مې نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه اته څلوېښت کال مخکې د بعثت په پنځم کال د رجب د میاشتې په 15مه نیټه حبشې ته د مکې د مسلمانانو لومړنی مهاجرت پیل شو، یعنی له مکې څخه مدینې ته د اسلام د ګران قدره پیغمبر د تاریخي هجرت اته کاله مخکې. د بعثت په پنځم کال کې د اسلام د پراختیا په لړ کې یو بل اغېز ښندونکی مهاجرت هم ترسره شو. پر مسلمانانو باندې د قریشو مشرکینو لخوا د ډیرو سختو دباونو له امله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پلو زینو پیروانو ته دستور ورکړ د دې لپاره چې د مشرکینو د زورولو څخه خوندي پاتې شي، حبشې ټاټوبه ته هجرت وکړي. په همدې وجه د مسلمانانو یو ډله چې یوول سړی او څلور شزي د عثمان بن مزعون تر سرپرستی یا مشرۍ لاندې حبشې ته هجرت وکړ، چې د جعفر ابن ابي طالب علیه السلام تر سرپرستی لاندې د مسلمانانو د راتلونکي هجرت زمينه جوړونکې شو. دغه مهاجرتونه د ډیرو کلونو په اوږدو کې د افریقا په لویه وچه کې د اسلام د نفوذ او پراختیا سبب هم وشول. یو زر څلور سوه یو څلوېښت کاله مخکې د هجرت په دوهم کال کې د رجب د میاشتې په 15مه نیټه د خدای تعالی په امر د مسلمانانو قبله د بیت المقدس څخه د مکې مکرمې لوري ته بدله شوه. پر مسلمانانو باندې د لمونځ د فرض کېدو د حکم نه وروسته د دغه الهي دین پیروان بیت المقدس لوري ته چې د نورو دینونو لکه یهودیت او مسیحیت په شان د احترام وړ ځای و لمونځ کاوه. خو مدینې ته د اسلام د ګران قدر پیغمبر له هجرت وروسته د دغه خار یهودیانو هغه حضرت ته پیغور ورکاوه، او دا چې مسلمانان د لمانځه د ترسره کولو لپاره د یهودیانو له قبلې څخه استفاده کوي، ملنډې وهلې او هغوی مسخره کول. بالاخره په داسې حال کې چې مدینې ته د اسلام د ګران قدره پیغمبر له راتګه و میاشتې تېرېدې، د خدای تعالی جلال شانهو په حکم سره کعبه د مسلمانانو قبله شوه. دغه حکم په داسې حال کې صادر شو چې پیغمبر اکرم په بنی سلمه جماعت کې د ماسپخین په لمانځه ولاړ و چې د قبله د بدلېدو آیات پرې نازل شو. د بقرې سورې 144 آیات په یوه برخه کې متعال خدای پیغمبر اکرم اندېښنې ته په پام سره د یهودو د راټلو په اړه فرمایي: اوس تا د هغې قبلې په لور ستانوم چې ته ترې راضي او خوشحاله یې. خپل مخ د مسجد الحرام خواته وګرځوه، او په هر ځای چې یاست خپل مخ هغه طرف ته وګرځوئ. له هغه وخته تر اوسه پورې د نړۍ ټولو مسلمانانو یوازې د توحید او د یک یوازنۍ خدای د پرستش د مرکز یعنی کعبه شریفه لورې ته لمونځ کوي. له دې پیښې نه پس د اسلام پیغمبر د لمانځه په حالت کې خپل مخ د مسجد الحرام خواته وګرځوه، او د ماسپخین لمونځ دوه پاتې پاتی رکاتونه د کعبه په لور ادا کړل. په همدې دلیل دغه جماعت د اسلام په تاریخ کې په زو قبلتین جماعت مشهور دی. یو زر درې سوه شپږ اتیا کاله مخکې د دوه شپېتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په پنځلسمه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یوې ګرانې لمسۍ او د حضرت امام علی علیه السلام او حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها ګرانې لور حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د ډیرو کړاوونو غمونو او سختیانو د زغملو نه وروسته وفات شوه. د اسلام دا لویه او قدرمنه میرمن په شپږم هجري قمري کال کې وزیږېده او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها په پاک لمنه او د ابن علی ابن ابي طالب علیه السلام پښتون سره روزنه وشوه او د خپل برکتناک عمر په ټولو شیبو کې د علم د حاصلولو او د انساني لوړو کمالاتو د رسیدلو لپاره یو شیبه هم غافله پاتې نشوه. حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د یو شپیتم هجری قمری کال د کربلا په پیشی که د خپل بزرگوار ورور حسین ابن علی سره و او د امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو له شهادت وروسته د هغوی د تلپات غورزنګ پیغام رسوونکې شوه. په داسې حال کې چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له لمسیانو سره په اسارت کې هم صبر او پایداری کوله. د اسلام په تاریخ کې د هغې بیبي هغه حقیقت برسیره کوونکې ویناوې تلپات دي او یادې وینایې هغه اموي انحرافات جنایتونه او ظلمونه ښکاره او اشواکوي چې د امویانو لخوا د رسول الله مبارک له کورنۍ ترسره شوي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما
عزت من اوریدونکو ته سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د الهي نومونو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دغه برخه کې به د المقصد د مبارک نوم په اړه له تاسو سره ژغېږو. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې بله پاتې شئ. یادونه کوم چې نن د رجب المرجب یا د بزرگ د میاشتې پنځلسمه نیټه ده چې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات له کلیزې سره سمون خوري. نو په دې اړه تاسو ته هم تسلیت وایم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ډیرو عزتمن رودونکو المقصد د کیست له لب څخه وتلی دی چې د عدل او انصاف په معنا ده. مقصد خدای په خپله د عدل او د کیست قایمونکی دی. د خپلو بندګانو تر میان د عدل او کیست پر بنیاد قضاوت کوي او هغوی د عدالت او کیست په لیکلو ته رابولي او په دې لاره کې تشویقوي. عزیزانو په تیره خپرونه کې مو د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو روایت تاسو ته وړاندې کړ چې په هغه کې فرمایلی و د متعال خدای نه نوی نمونه دی چې هر یو کس هغوی وشمیری جنت ځي. له خدای څخه په دغو نمونو سره غوښتنه وکړی. البته لکه څرنګه چې مخکې مو له دې څخه اشاره وکړه په دغو نمونو سره د خدای یادول یوازې په دې معنا نه ده چې یوازې یاد الفاظ د ژبې په سر بیان کړو او ووایو یا علم یا قادر، بلکې په حقیقت کې په دې معنی ده چې د دغو مبارکو نمونو صفتونه په ځان کې ولټوو او پیاوړي کړو. ترسو ته مدعال خدای د پراه رحمت عدالت علم او قدرت پر رڼا کې یا صفتونه زموږ په وجود او ټولنه کې څرګند شي او وکولی شو ځان او خپل ټولنه د دوزخیانو له ډلې څخه جلا کړو. دوستانو د الهي مبارکو نومونو یو نوم چې دې کار سره زیاته مرسته کوي د المقصد مبارک نوم دی چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په یو حدیث کې د متعال خدای د اسماء الحسنا د نمونه په توګه یادونه ورڅخه کړی ده.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، المقصد د قسط له لفظ څخه وتلی چې د عدل او انصاف په معنا ده. مقصد خدای د قسط او د عدل قائمونکی دی او د خپلو بندگانو ترمنځ د عدل پر اساس قضاوت کوي او هغوی د عدل پلی کولو ته رابولي. هغه عادل دی او عدالت قائمونکي کسان یې خوشیږي، لکه څرنګه چې د حجرات د مبارکې سورې په نعم آیت کې فرمایي: وقسطوا ان الله يحب المقسطين، او تاسو انصاف کوئ، بشکه الله انصاف کوونکی خوخوی. مقصد هر یو موجود ته د مقصد په لور د حرکت لپاره په هر اندازه امکانات ته چې ضرورت ولري ورکوي. مقصد خدای هر یو کس ته د هغه د ضرورت سره سم قسط او نصیب د عدالت پر بنیاد ورکوي، لمادیاتو نیولی بیا تر معنویاتو پوری. په دې خاطر متعال خدای د آل عمران سوره په اتلسم مبارک آیت کې ځان د قسط قائمونکی معرفی کوي او فرمایي: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله گواهی ورکړی ده د دې خبرې په چې یقینا نشته هیڅ لایق د عبادت مگر همدی او ملائکو او د علم خواندانو. هم په داسې حال کې چې دی په انصاف سره قائم دی، نشته هیڅ لایق د عبادت مگر همدی دی چې ډیر غالب شه حکمت والا دی. دغه شریف آیت موږ ته روښانه کوي چې متعال خدای په ټولو موجوداتو ولکه لري او په عدل سره قائم دی. نو هر یو څیز ته په همهغه اندازه چې یې ظرفیت او استحقاق ولري ورکوي. د آیت په پای کې چې د عزیز او حکیم مبارک نومونو راغلی دي، د دې ښودنه کوي چې متعال خدای د عدالت په قایمولو کې د قدرت او حکمت په دریځ سره عمل کوي.
ډیر قدر منرودونکو، مقصد خدای انسان ته چې د هغه د خلیفه مقام لري د عدل او انصاف د رعایتولو امر کوي. د عرب د مبارکې سورې په 9 آیت کې متعال خدای په ښکاره توګه انسان ته د انصاف او عدل د رعایتولو حکم ورکوي او فرمایي: ته ووایا، زما رب د انصاف حکم ورکړی دی. او همدارنګه متعال خدای د نساء مبارکې سورې په 135 آیت کې فرمایي: همیشه او تل په عدالت سره قیام وکړی او د خدای لپاره شهیدی ورکړی، که څه هم د تاسو د مور او پلار او د خپلوانو په تاوان وي. که چیرې د دعوا د دواړو لورو یو شتمن او بل یو اړمن وي، خو بیا خدای تعالی هر دواړو ته سزاوار تر دی. نو تاسو له حق څخه د اوریدلو لپاره د خواهشاتو پیروي مه کوئ، او که تاسو ژبې کاږې کړی یا مخ واړوئ، نو یقینا الله پر هغو کارونو چې تاسو یې کوئ خبر دی.
قدرمن اوریدونکو، مقصد د عربو په ادبیاتو کې د قسط له لفظ څخه نیول شوی چې د فاعل نوم او د عادل او انصاف کوونکی په معنا ده، او حکم یې خپل عدالت دی او د مظلوم حق له ظالم څخه اخلي. لیکن د قسط د لفظ بل فایل نوم بیا قسط قاصد دی چې د ظلم کوونکی په معنا ده، لکه مونجی او ناجی چې دواړه فایل نومونه دي لیکن متضاد معناوې لري، په داسې توګه چې ناجی ژغورل شوی او مونجی بیا د ژغورونکي په معنا ده. قاصد او مقصد هم دواړه فاعل نومونه دي. مقصد یو مؤمن او عقلمند کس ته ویل کیږي چې حق غواړی دی. په دې خاطر په قرآن شریف کې راغلی چې متعال خدای عدالت کوونکي کسان خوښوي، لیکن قاصد هغه کبرجن او ځان غواړی کس ته وایي چې خپل نظر د هر یو کار محور او اساس بولي. قرآن مجید قاصدین د دوژخ آل بولی، او د جن د مبارک سوره په 15 آیت کې فرمایي: او هر څه ظالمان دی، نو دوی به د جهنم لرګي یعنی خاشاک وي. حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغه په 122 خطبه کې په فصاحت او بلاغت سره قاصدین چې هغه سره جګړه ته وتلی و محکوموي، هم هغه کسان چې په ظلم او زور ویني سره د هغه عدالت غواړي حکومت په وړاندې درېدلي او په چټي پلمو سره د هغه د حکومت د پنځولو اراده درلوده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، مقصد هغه انصاف کوونکی دی چې حکم یې عیناً عدالت دی. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د الهي عدل یوه وجهه په دنیا کې د ظالمانو د کړنو په وړاندې صبر دی، ځکه که متعال خدای د هر یو ظالمانه عمل د ترسره کېدا په مقابل کې سملاسه قضاوت وکړي او ظالمانو ته یې سزا ورکړي، نو هیڅ یو کس به د تاسو ناسمو کړنو د ترسره کولو جرأت ونه لري. په داسې حال کې چې متعال خدای انسانانو ته اختیار یا واک ورکړی دی او په وجود کې د تکامل زمینه برابره کړې ده چې خپله د کمال په لوري حرکت وکړي، نه دا چې د تیری په صورت کې هغوی سملاسه حلا کړي او هغوی ته د تکامل فرصت له منځه یوسي. په دې خاطر د ګناهګارو په وړاندې د متعال خدای صبر او زغم هغوی ته د توبې د فرصت د ورکولو لپاره دی. لیکن کله ناکله متعال خدای ځینې ظالمان خپل سر ته خوشی کوي. د هغه کسان دي چې خپل تر شا ټول پلونه وران کړي دي او د رانستنده لپاره هیڅ لاره نه ده پرېښودلې، او د الهي هدایت وړتیا او لیاقت یې د لاسه ورکړی دی. لکه څرنګه چې حضرت زینب سلام الله علیه د زندنې کېدا پر وخت تیریګر یزید ته چې د نه رستنېدو ګناهګارو یوه ښکاره بېلګه وه دغه ټکی بینوي او فرمایي: ته نن خوشحاله یې او داسې ګڼې ګواکي نړۍ دې پر مونږ تنګه کړې ده، او که د اسمان لارې دې پر مونږ تړلې دي او مونږ د اسیرانو په څیر له یوه ځایه بل ځای ته لیږدوې، آیا د ستا د قدرت او واک نښې دي؟ او که د متعال خدای په دربار کې واک او منزلت لري، او که هغه دربار ته مونږ لاره وجود نه لري، سخته خطا وتلی، خدای پاک دغه فرصت او ازادۍ په خاطر تا ته درکړی دی چې شاته دې د ګناهانو په دربار در نشي او تاله دردونکي عذاب انتظار کوي. نو یو څه آرامه اوسه. آیا د آل عمران د سورې په 138 آیت کې دی د خدای خبره له یاده ایستلې ده چې فرمایي: او کافران شوي خلک دي له سره دا ګمان ونه کړي چې بېشکه مونږ چې دوی ته مهلت ورکوو دا د دوی د ځانونو لپاره ډیر ښه دی. یقینا خبره دا ده چې مونږ دوی ته مهلت د دې لپاره ورکوو چې دوی په ګناه کې مخ په وړاندې لاړ شي او د دوی لپاره سپکوونکی عذاب دی.
انسان د متعال خدای د مقصد نوم څخه د ګټې اخیستنې او خپل په سلوک کې د هغه د پیاوړي کولو لپاره په لومړي قدم کې باید منصف او د مظلوم پلوی ووسی، یعنی ظالم څخه د مظلوم حق وغواړي، که حتی دغه کار هغه ته زیان ورسوي، ځکه چې دغه عمل تقوا او پارېزګارۍ ته نږدې دی او د خدای له غضب څخه د لرې کېدو تر ټولو غوره وسیله ده. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چې خپله د مقصد د مبارک نوم وتلی جلبه ده، د منصفو او اق غواړو کسانو په اړه فرمایلی دی چې بله شکه د متعال خدای په دربار کې حق غواړي او منصف کسان درنه په منبرونو ناستي. دا هغه کسان دي چې د خپلو میرمنو او د کورنۍ د غړیو ترمنځ او هم په ورکړل شوي مسؤلیت کې عدالت کړی دی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې وخت په پای ته رسیدو سره په پام سره د خدای پامنی تر څنګ د تل په څیر لاسونه په دعا پورته کوو او وایو: لویا خدایه، ته عدالت غواړې او منصف یې چې په ټولو بې له حده لطف او احسان کوي او په ټولو کې عدالت رعایتوي. خدای پاکه، ستا څخه غواړو د مقصد د نامه نور زموږ په زړونو ولګوي، تر څو تل په نړۍ کې د ټولو ترمنځ عدالت غواړې واوسو، په حقیقت سره چې ته په هر څه توان منې.
افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
رانو دوستانو، په سر کې د ډیرو مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ. سویټزرلند ته د طالبانو د حکومتي پلاوی تک د طالبانو د وزیر اعظم له سیاسي مرستیال سره د یو شمیر شیعه عالمانو او نفوذ لرونکو شخصیتونو کتنه، په افغانستان کې د پاکستان د طالبانو تحریک د مشرانو د شتون په باره کې د پاکستان دریځ، په افغانستان کې د صلح په رامنځته کېدو باندې د عمران خان تاکید، د افغانستان د ثبات لپاره د عدل او انصاف د شتون د ضرورت باره کې د افغانستان د شیعه علماو د شورا دریز، په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت د نه محدودولو په حقله د طالبانو په حکومت د ملګرو ملتو نیوکه، د افغانستان له شمالي سیمو سره د ایران د بشردوستانه مرستو دوام، د امریکې لخوا د افغانستان د شتمنیو د بلاک کولو په خلاف د زابل د خلکو مظاهره، د افغانستان د گاونډیانو د غونډې د کوربتوب لپاره د چین چمتواله، د افغانستان د طالبانو په خلاف د نوی پوځي محاز اعلان، د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه د طالبانو غبرګون، عراق ته د پاکستان د سمندري ځواک د قومندان سفر، او د افغانستان د شتمنیو د بلاک کولو د نتایجو په اړه د پاکستان خبرداري، په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ډیر مهم خبرونه او بدلونونه وو.
قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو د ډلې د تصفیه کمیشن د مسؤل په مشرۍ د دغې ډلې یو پلاوی د سویټزرلند چارواکو او غیر سرکاري تنظیمونو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته لاړ. د سویټزرلند خارجه وزارت ویان په دې باره کې وویل دغه پلاوی د بندو دروازو شاته له سره صلیب او نورو غیر سرکاري تنظیمونو او ادارو سره بشردوستانه مرستو ته د ضرورتمنو د لاسرسایي امدادګرانو څخه حفاظت او د بشري حقوقو د احترام په باره کې خبرې اترې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې په ډډه کولو سره دغې ډلې په دغه هیواد کې د خپل حکومت دوام د افغانستان د خلکو وړومبني او خوراکي درملي او روغتیایی ضرورتونو لپاره کولو سره مشروط بولی، او په همدې وجه ده چې په دې وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت چارواکي له مخکې نه زیات د مختلفو سیمه ایزو او نړیوالو ادارو او د مختلفو هیوادونو لخوا د افغانستان له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو پر ضرورت باندې ټینګار لري. په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له کبله د میلیونونو کسانو په تیره بیا د ماشومانو ژوند له خطر سره د مخامخېدنې په باره کې ګڼ شمېر خبرداری د دې سبب شول چې د طالبانو په حکومت باندې د کورنیو او بهرنیو عامه افکارو د باونه لا زیات شي. د طالبانو چارواکي ښه پوهیږي چې که د افغانستان د خلکو اوړومبنیو ضرورتونه په فوریت پوره نکړای شي نو کېدای شي چې په دغه هیواد کې په موجودو بحرانونو باندې کورنۍ شورش هم ورزیات شي، چې د طالبانو لپاره به چې واکمنی په اختیار کې لري حالات ډیر پیچلي او سخت کړي. په داسې حالاتو کې د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د دغې ډلې د واکمنۍ په رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې د راضي کولو لپاره هلې ځلې تر اوسه ناکامه دي. د بشر دوستانه مرستو د جلبولو پالیسي خپل ترجیح ګرځولې ده چې د لوږې د بحران له کمېدو نه پس په راتلونکو وختونو کې وکړای شي د دوو یا څو اړخیزه سلامشورو په قالب کې د دغې ډلې په رسمیت پیژندلو موضوع بیا مخ په وړاندې بوزي. په همدې وجه د طالبانو د تصفیه د کمیشن د چارواکي په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی سویزرلینډ ته لاړ چې په بشر دوستانه چارو کې د مختلفو فعالو تنظیمونو له چارواکو او همدارنګه د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان له خلکو سره د فوري خوراکي درملیزو او روغتیايي مرستو ورکولو ته راضي کړي. که څه هم د ځینو لویدیځو هیوادونو ترمنځ دا نظر شته چې له افغانستان سره د هر ډول مرستې چې د طالبانو د حکومت چې د ټولو قانونو په مشارکت سره د پراخ بنسټه حکومت تشکیلولو او په دغه هیواد کې د مختلفو پرګنو په خاصه د ښځو د حقوقو محترم ګڼلو ته تیار نه دی د بقا او دوام سبب کیږي. د افغانستان د خلکو ګټې یو ډول له خطر سره مخامخ کوي. په مقابل کې دا نظریه هم موجوده ده چې په کار نه دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د موجودګۍ په وجه چې په دغه هیواد کې زیات انفرادي او اجتماعي ازادۍ محدود کړي دي، د افغانستان له خلکو سره چې د لوږې او فقر نه تلافي کوونکو خطراتو سره مخامخ دي بشر دوستانه مرستې بندې کړي. دا سیخکاری چې په سویزرلینډ کې د طالبانو پلاوی ونه کړای شول د خبرې اترې کوونکو چارواکو نظر له افغانستان سره لا زیات نه زیاتو بشر دوستانه مرستو لپاره جلب کړي.
گرانو مینوالو، چین د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د دریمې غونډې جوړولو ته خپل چمتووالی اعلان کړ. د چین خارجه وزیر وانګ یی د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل د افغانستان په اړه د گاونډیانو دریمه غونډه د راتلونکي میاشتې په وروستیو وختونو کې په بیجینګ کې جوړیږي. چین په داسې حالاتو کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د دریمې غونډې کوربتوب ته ځان چمتو کوي چې د طالبانو حکومت چې د 2021 کال په اگست کې یو ځل بیا په دغه هیواد کې اقتدار په لاسو کې اخیستی دی، په خپل رویه کې هیڅ بدلون نه دی راوستی او هماغه شان نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ټولو قومونو په مشارکت سره د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په تمه ده. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په لومبنۍ غونډه کې چې د پاکستان په کوربتوب په آنلاین توګه وشوه، د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو پکې ګډون لري او ګډون کوونکو په افغانستان کې د قرارې د ټینګولو د لارو چارو په باره کې خپل نظرونه بیان کړل. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په دویمه غونډه کې چې د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان خارجه وزیرانو پکې حضوري ګډون وکړ او د چین او روسیې خارجه وزیرانو آنلاین شتون لري. په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د غونډې په 11 ماده ایزې بیانیه کې ګډون کوونکو د ټولو قومونو په مشارکت سره د یو سیاسي جوړښت بڼنیونه د افغانستان د مسایلو یوازنۍ حل لاره وبلله. د سپتمبر په 8 په اسلام آباد کې د افغانستان د ګاونډیانو په لومبنۍ غونډه کې او په دویمه غونډه کې چې د اکتوبر په 20 نیټه د تهران په کوربتوب جوړه شوه، په دې وجه چې د طالب حکومت په نړیواله سطح په رسمیت نه دی پیژندل شوی استازوی شتون نه لري. البته د افغانستان د حالاتو په باره کې د نړیوالو غونډو په دوام کې د تیر 2021 کال د دسمبر په 19 نیټه پاکستان د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو کوربه و چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی په مشره د دغه ډلې یو پلاوی پکې شتون درلود. په داسې حالاتو کې چې ټاکل شوې د چین به د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیرانو د درېمې غونډې کوربه وي، دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د تشکیل او له افغان ولس سره د بشر دوستانه مرستو د ضرورت لپاره په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو د تاکید باوجود ولې طالبانو د نړیوال اعتماد جوړونې په لاره کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی او په دې لړ کې سیمه ایزو او نړیوالو پیغامونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دا نظرونه موجود دي چې د طالبانو حکومت چې په سر کې په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د حکومت جوړولو سودا لري، دې ته تیار نه دی چې په دغه هیواد کې یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول قومونه پکې شامل وي. په افغانستان کې د واکمنۍ له اصولو سره د طالبانو د حکومت د مخامخیدنې ډول چې یوازې د یو خاص تفکر په بنیاد ټینګ شوی دی ښودنه کوي چې دغه ډله په اقتدار کې له نورو قومونو سره شراکت ته تیاره نه ده او لری ښکاري چې په دې لړ کې سیمه ایزې او نړیوالې غونډې وکړی شي طالبان په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته راضي کړي. د طالبانو د حکومت د یو پلاوي او د اروپایي هیوادونو او امریکې د استازو په ګډون سره د اوسلو څو ورځې مخکې غونډه هم په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په اړه څه خاص نتیجه ترلاسه کولو نه بغیر ختم شوه چې د غونډې وروستۍ بیانیه هم د طالب چارواکو له منفي غبرګون سره مخامخ شوه. په داسې حالاتو کې چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو درېمه غونډه چې ټاکل شوې ده د چین په کوربتوب سره جوړه شي، لری ښکاري چې پاکستان او ایران کې له تیرو دوو غونډو څخه بلشان نتایجو ته ورسیږي او په کار دې نړیواله ټولنه داسې یوه لاره پیدا کړي چې د هغې په بنیاد طالبان په افغانستان کې د جمهوریت په اصل باندې راضي کېدو سره د پراخ بنسټه حکومت تشکیل په دغه هیواد کې د دغې ډلې د واکمنۍ په رسمیت پیژندنې یوازنۍ لاره وبولي.
د افغانستان د ازادۍ محاذ په نوم سره د طالبانو پر خلاف یو پوځي محاذ خپل موجودیت اعلان کړ. د افغانستان د ازادۍ محاذ په یو ویډیو کې اعلان کړی د طالبانو پتمنو شزو او معترضانو نیول او د شزو حالت د هغوی د پاسون ځینې دلایل دي. په دې وروستیو ورځو کې د شزو د حقوقو یو شمېر فعالان د افغانستان په مختلفو سیمو په خاصه توګه په پایتخت کابل کې نیول شوي دي. د افغانستان د ازادۍ محاذ ویلي چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت له محاذ سره څه ارتباط نه لري. د دغه محاذ او د هغه د مشرتابه په اړه له زیات جزئیات په اختیار کې نشته. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو اقتدار ته لرسیدو وروسته د هیواد په ځینو سیمو کې د مقاومت د محاذ په نامه د ځینو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیت پرک نښتې رامنځته شوې. د افغانستان د ازادۍ د محاذ د موجودیت اعلان چې په سوشل میډیا کې د یو ویډیو د خپرېدو له لارې ځان له طالبانو سره د مقابلې لپاره د یو محاذ په توګه معرفي کړی دی، د مختلفو ډلو افرادو او تشکیلاتو لپاره په افغانستان کې د محدودیتونو په رامنځته کولو باندې د اصرار په صورت کې د دغه ډلې پر خلاف د ولسي بهیرونو د بننیولې په اړه د طالبانو د حکومت لپاره یو خبرداری کېدای شي. طالبان چې په تیر اوړي کې په افغانستان کې بیا اقتدار په لاسو کې واخیسته، په دغه هیواد کې د انفرادي او اجتماعي ازادیو د احترام او د مختلفو پرګنو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو محترم ګڼلو د وعدې با وجود په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو کنوانشنونو ته د نه له پاملرنې په باره کې په افغانستان کې په طالبانو باندې اعتراضونه زیات شوي دي. د افغانستان په داخل کې د طالبانو د حکومتدارۍ له پروګرامونو سره د مخامخیدنې د څرنګوالي په باره کې چې د دغه هیواد د مختلفو په باور له انفرادي او اجتماعي ازادیو د ښځو له حقوقو او د رسنیو له ازادانه فعالیت سره په تضاد کې دي، دوه نظریات موجود دي. اورومبای نظریه باوری ده چې په کار د افغانستان په داخل کې په زیاتې رون اندی او په سوله ایز توګه آرام مدني احتجاجونو په کولو سره د طالبانو له رویو او اقداماتو سره مقابله وکړی شي، او په دې لاره کې د نړیوالې ټولنې له ملاتړونو څخه هم په حکومتدارۍ کې د بنیادي بدلونونو د رامنځته کولو لپاره په طالبانو باندې په دباو راوړلو کې د دغه په رسمیت پیژندنې لاری ګټه اوچته کړی شي. دوهم نظریه هم د دې مسلې په وړاندې کولو سره چې په افغانستان کې د هر ډول مدني احتجاج د طالبانو په عقایدو او سیاستونو کې د بدلون سبب نشي کېدای، وایي د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د بدلون د رامنځته کېدو لپاره پکار دی له دغې ډلې سره پوځي مقابله وشي چې له دې لارې په دغه هیواد کې د عمومي افکارو له رضایت سره متناسبه فضا بدله کړی شي. په کابل باندې د طالبانو د تسلط په وړومبنیو ورځو کې احمد مسعود او د هغه پلویان د طالبانو په مقابل کې د مقاومت په محاصره صفونه درست کړل، او د شپږو میاشتو له تیرېدو وروسته د افغانستان د ازادۍ محاذم په دغه هیواد کې د خپل موجودیت په اعلانونو سره په ظاهر ځان له طالبانو سره مقابلې ته آماده کړی دی، که څه هم د دغه محاذ د پروګرامونو جزئیات نه دي خپاره شوي. دې ته په پام سره چې له تیر اوړي نه تر اوسه د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي، اجتماعي او امنیتي حالات ورو ورو له مخکې نه زیات اندېښمنونکي شوي، او د طالبانو حکومت هم نه دی کړی شوي د خوړو او درملو په شان وړومبنیو ضرورتونو ته د خلکو د اسانۍ لاسرسایۍ په خاطر د هغوی لپاره ضروري اطمینان رامنځته کړي. په اوسني حالاتو کې د طالبانو موقعیت د افغانستان د عامه افکارو ترمنځ سخت کمزوري شوی دی. دا احتمال شته چې په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطر څخه د خلکو د ویرې زیاتېدل په دغه هیواد کې د خلکو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو د بڼنیونې سبب شي، او حتی د خلکو ترمنځ د ژوند او بقا د دوام لپاره د کوشش په وجه ګډوډۍ هم زیات شي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، په ګران افغانستان کې د صلح
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت مروندونکو هم د سره زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خپرونه هم پای ته ورسیده. تر مازیګرنې خپرونې پورې مو پانی او من خدای سپارو. الله مل او ملګری.